سره ملګری کړي، بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ور سره ښه خبره ده.
زاهد سمت زای وای ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغه افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډیره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته، تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري، او د شخصي ژوند کوم موضوعات خبره او د کوم معلوماتو لخبرولو باید ډډه وشي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو چارو له کارپو محمد الله آریان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
آریان صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه، دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلی دی، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي
هر څوک چې ټولنیزه پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولې مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو. په دې کې څه پیغام یا میسج لري؟ یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، دې اوس پیغام څه دی؟ آیا زه له خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وښيي؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم، دعا راته وکړي، ښه، میسج یې مکمل ده. زه ناروغ یم، یو ښه ډاکټر راوښيي، میسج یې مکمل ده. ولې زه ناروغ یم؟ نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پرې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکي ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وښيي، دا به ډیره مهمه وي. ځکه موږ کولای شو نورو ته وښيو. راځئ موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکوو د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنه کړي په اصل کې بې معنا ده. په د بهرنیانو د پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکوي، خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته آماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره مني که نه مني؟ لنډه خبره دا چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بې پیغامه، بې میسجه عکسونه چې تر ګټې تاوان ډېر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د ده په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې دی ټولنیز کوي. ولې په لویه کې ګټه لري؟ خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیز لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل، ولې دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې نور ته باید میسج ولري. بې میسجه د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړي. هیڅوک نشي کولی د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فورمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د ده له دغه عکس، له دغه ویډیو، له دغه لیکنې نه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیزې ټولنې ته په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولای شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
داسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وې کوم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وې نه کوم. یو بل دا چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساينسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی دې تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه مو ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې، آیا ته له څه نه چې متاثر شوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر زه هېڅ نه یم متاثر شوی، ما ته بې معنا ده. مګر کېدی شي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته یرایکه یې دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور یې متاثر کړي که یې نه دي کړي؟ که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه وي مت لیدلی وي، عیني شاهد پاتې شوی، هم کولی شي په ده باندې تاثیر ولري.
درنو اوریدونکو، دا واده دی اونې د تاندې څنګه خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. زه اکرام الله اکرامو یو وار بیا د حقیقت څه دی په یوه بله اونیز خپرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنۍ یوې تیزې څپې وځاپه، د دغه ولایت مرکز جلال آباد ښار چې لا هم پکې په یو شمېر سیمو کې کله ناکله ټارګټي وژنې او امنیتي پیښې رامنځته کیږي، د دې تر څنګ په ننګرهار کې د مافیا موجودیت، د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت څه دی په روانه خپرونه کې غواړو د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو، له ده به یې واورو چې د ننګرهار حالات و څنګه دي، په بېلابېلو مسایلو کې به ورسره خبرې اترې وکړو. ډېره زیاته مننه میاخیل صاحب چې وخت مو راکړ. که پایلې لامدې نه کوو، سره له دې چې تاسو ډېر کم وخت کیږي چې ننګرهار ته تللی یاست، په همدې کمه موده کې مو څه درک کړل، له کومو پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاست؟ که مهرباني وکړئ پایلې لامدې نه کوئ مهرباني.
نو ډېره زیاته مننه. اول خو دا ده چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده، او نورې د ننګرهار ټولې ادارې هغه امنیتي سکتور دی او قدانو کې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي دي، نوره هم ښه شوې ده، خراب شوې نه ده. نو په دې خاطر باندې اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وضع وساتل شي. نو په دې کې انشاءالله چې ټول ادارې همکار دي او څه مشکل نشته ده په دې ساحه کې. په دې خاطر باندې دا زه ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی دی، بلکې دوی ټولې ادارې په خپل ځای کې دي او مرکز فعاله دي او د مخکې نه هم بهتره شوي دي. دویمه مسله دا ده چې زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ دا ده چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې، بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زمونږ امید دا ده چې دا د حکومتدارۍ
تاسو مخکې والی صاحب د نوري ادارې په اړه یادونه وکړه، ومو ویل چې یوازې والی بدل شوی دی، نور هر څه په خپل حال دي. د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلي یو، له همدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو 15 کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي، له یوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي، امنیه قوماندانان په همدې شکل باندې.
اول تشویش اول چې یو څوک نه یو شي ته ځي، اول د موجوده خپله وضع باید وساتي. نو په دې خاطر ما دا خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي اضافه شوې ده، اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کړو، اواز دې چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راولو. ځکه زموږ هدف دا نه ده، او زما شخصا د حکومتدارۍ په دغه کې چې یوازې تغییر د تغییر په خاطر باندې وي. که چیرې څوک کار نشي کولی او یا مشکلات لري، نو طبعا هلته به تغییر هم راځي، داسې نه چې تغییر به نه راځي. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. نو د خلکو ستونزه خو زیاتره عمومي دا ده چې دغه په دې تېرو شل دېرشو کالو کې قسم قسم مسائل د تیر شوي دي. نو که چیرې موږ خپل دغه موسسات یا خپل ادارې قوي کړو او حکومتدارۍ لړۍ وغځېږي، نو بیا موږ باید اعتبار په خپلو ادارو وکړو. نو تر څو چې په ادارو باندې اعتبار پیدا نه شي، تر څو چې په د افغانستان په ټولو سکتورونو باندې اعتبار را پیدا نه شي، تر هغې پورې حکومتداري خیرنه نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالیو سره کار لرو، بیا همدغسې ولسوالیو سره، قدم په قدم به مخکې ځو ان شاء الله.
والی صاحب، کرا شو د امنیت برخه ته په جلال آباد باندې د نامنې یو ډیره سخته صفه تیر شو، لا هم په د ننګرهار یو شمیر سیمې د نامنې ښکار دی او نامنې پکې موجوده ده، خلکو سره لا هم وی رښته د نامنې په اړه. د نامنې په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه است په خپل تاسو ویل چې دا یو مشکلات چې کومه پیښول وستا امنیت ساحه وسته زمونږه د شنوار سیمه چې په خاصو وکړې نشو وسال ته نه خلک ګرځي لري د حکومت په کنټرول کې ده. ایواز لري په دې سیمه چې د شي یا خاصه صحت نه دي، نو هغه یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سو کې نه تلو راته نشو او تهدید زیاتو وسه خبره الته نشو ده. د لالپوري او د دې سیمه لپاره هم موږ پلان لرو چې الته ام عملیات سره کو ام هلته امنیتی استحکام رامنځته کړو. او د دې نه وروسته د خوجانو او د وزیرو د وزارت څخه هم دا پلان لرو. نو مقصد دا مسایل دي چې هغه وزر کړي خوانه وګوري، یعنی ډېره ښه شوې ده او د حکومت امنیتي قواوې اوس تقریبا په هره نقطه د ننګرهار کې عام عملیات کولی شي، هم وتلی شي، او دا په خپله یو لوی لاسته راوړنه ده.
خو د جلال آباد ښار، والی صاحب، خو د جلال آباد ښار زیاتره اوسیدونکي وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالۍ او د جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګیټي وژنې پکې صورت نیسي، ترسره کیږي پکې، او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالۍ نه. او ادا دا کیږي چې په جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي، د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شي؟
اول خدای راځي چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به تفکیک وکړو. جلال آباد کې ځکه راغلم په دې وخت کې درې څلور پیښې شوې دي. یو جنایي د غلا مسله ده چې دوه کسه سارقین نیول شي، یو خپل خپلوان راغلی بلې وژنه ده، دا هدفي وژنه نه وه، او یو کس د پولیس نه زخمي شوی ده چې هغه پولیس هم د تعقیب لاندې دی او دغه ده، او یو انفجار د دیسو د پله سره د بایسکل کې یو دغه ځای پرې شوی چې درې کسه هلته زخمیان وو. دا هغه واقعیت چې شوی دي، مګر د دې په مقابل کې دا د 10,000 کیلوګرام موږ انفجاري مواد ونیول، پولیس ګورو تمانچې او دا نور مواد ونیول. د نګرار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول، هغه چې ډېر شیان دغه د جنایي دغه دا رامنځته شو. نو دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا ده چې موږ په ډېر ماضي کې غږېږو، موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو. نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي، لکه ما چې مخکې ویل چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، همغسې فعاله دي، او بلکې د دوی مورال نور هم قوي شوی دی، ځکه چې اکثریت پېژنم پخوانو سره کار کړی دی. نو دوی اوس یعنې هغه کم قوت چې دی درلوده، کوم فکر چې دی درلوده، هغې نه اوس لس چنده زیات فعالیت کوي. نو په جلال آباد ښار کې دا یو داسې خاص مرمه و. یو شی په جلال آباد ښار کې دی چې هغه زموږ د ښاروالۍ یا د جلال آباد ښار تنظیم دی، چې هغه نو سم تنظیم شوی نه دی. هغې دپاره موږ یو څه پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو، چې هغه د اډو ایستل دي د جلال آباد نه، هغه د ښار صفایي ده. نو دا شیان دي چې دی باندې سره په فکر کې لرو او دا باید وشي. ښاري شکل د جلال آباد د ښار په شکل نه ښکاري، دا هلته یو مشکل دی.
والی صاحب، له امنیت ورخوا غصب بل یو لوی ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوې دي. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوې وه، دغه مبارزه به همدغسې روانه وساتل شي، جاري به وساتل شي که نه وبدرېږي؟
بالکل دا خود جمهور رئیس ہدایت ماتم و ایتم و طول امنیتی دارو تدا دے چی که دولت خپل مال نشی کوری چی اگر محفوظ که و دخل که نواق نیم نبال چی امنیت بسنگ و ساکی نو پا دیل حاز من اگر که حیث توقف نشتا دے زوغسم پرون منگا دا امنیتی سکور سرا و هم دا زمان دا عراضی دا اداره سرا و دا کانال دیو سرا نیده گیدلیو و سبا سار هم گورم چی دیو باید دیکات نورم شدت ورکی او دا درکی البته دا اسناد پل حزمانه دا شواهد پل حزمانه یعنی دیکی حس نوا سکتگی نرازی او نبراش انشالله.
یو بلا مسئله والی سیب چی دا مافیا مسئله دا ننگرهار ولایت یو لحق ولایتون نبلل کی گی چی پا پراخ کچا پا که مافیا موجود دا او پا زیاتر مسئله که هم دا مافیا لاس لری دا که دا ولسی جرگی یو شمیر غلی دی او دا که یا داخلی مافیا دا وقت نا وقت دا مافیا دا ننگرهار پا چارواکو باندی پا یو شکل نا پا یو شکل باندی زینی پریکلی منلی دی دوی پا وران دی بستاسی دریز څډولوی او سمره ډاډ بولس تا ورکې د دوی پوړان دي.
زما دلته دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې زه د تکرار د هر ګوتړي د هر شخص ز احترام لرم او ټول عزت ز ساتم. اما بل مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅ څوک قیم نه دي. ما مثال ته ټول تداوی لري چې لکه سور چراغ ته چې نسکمو وخت چې چراغ سور کیږي هغه ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغه ته رکشه هم ودرېږي، هغه ته بایسکل والا او پیاده ټول ودرېږي. نو د قانون په مقابل کې دا نه شو ویلی چې زه په لینډ کروزر کې سوري ما زه به رسول چلام تېرېږم. که هر څوک خلاف ورزي کوي هغې د قانوني برخورد کېږي او د قانون په چوکاټ کې به درکېږي. راغلو زه خپله په دې چوکۍ باندې د چا په نفوذ او واسطه باندې نه یم مقرر شوی، نو څو د چا په نفوذ باندې مقرر نه شي د هغې تحصیل لازم دی. نو دلته دولتداري دا نه ده چې څوک چا تحصیل لازم شي. دغه چوکۍ دغه مقام دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي. نو د دې په مقابل کې که یو قانوني مسله رامنځته کېږي هیڅوک یې مقابل کې ودرېدلی نه شي.
والي صاحب دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. یوه دا ده چې په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او هغه هم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بڼ شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یعنی نشه یي مواد خرڅېږي او هلته ډېر بلا ځوانان هغوی ناستې سادرونه په ځان باندې اچولي دي او پوډر اڅکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي جلال آباد ښار؟
دا درې څلور برخې دي چې لري. یو برخه ده چې حاکمیت قانون ده. زه پرون مرګ ته وتلی وم، د حوزې کسان سره وویل څوک چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅوي دوی باید مخه ونیسي. دویمه مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي دا حرکت کې مریضان دي. نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې او یا یو دغه لاندې ونیول شي. نو دا یو برخه ده چې باید موږ د صحي سکتور سره په دې باندې کار وکړو. او درېیمه برخه دا ده چې ما بله ورځ هم غلام احترام او دا کسان د جلال آباد راغوښتي وو چې دوی باید د خلکو سره خبرې پلې باندې وکړي. هره کورنۍ باید په دې کې برخه واخلي ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی. نو که دې کې ولسونه دې کې علما احترام سپین ږیرې مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي چې یو آگاهي عامه اضافه کړي او خلک خپل اولادونو ته متوجه شي، د هغې تربیې ته متوجه شي. نو دا یعنې څو بدو کې باید کار وشي، کوم چې د حکومت پورې اړه لري، کوم چې د خلکو پورې اړه لري او کوم چې سیاسي سکتور پورې اړه لري. انشاءالله په دې کې به یو
د وروستۍ پوښتنې په توګه والي صاحب په سوشل میډیا یا په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې په ننګرهار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی هغه دا دی چې شاه محمود میاخیل یو اکاډمیک شخصیت دی، د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی. خو ننګرهار دپاره د دوی په وینا داسې یو کس په کار دی چې هغه جدي وي، هغه یعنې د دغه په ننګرهار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي. کوم ځواب ورته لرئ؟
ما جواب خدا دې چې موږ ما تاریخ کله کار کړی دی، چې په لیکوالې ما کتابونه مې لیکلي دي، مقالې مې لیکلي دي. خو د دې تر څنګ زه د کورنۍ چارو وزارت مینم هغه ځای کې ما خپل کار کړی دی. هغه خپل پوښتنه کولی شي چې موافق وو په خپل کار کې. د اوسنۍ اداره کې چې کار کوو دا هم د مدیریت او منیجمنټ یوه اداره وه. حتی ډېر پخوا د تعلیم و تربیې او په نورو ادارو کې ما کار کړی دی. نو مدیریت دې لپاره نه وایي چې سړی ځان جدي وښایي. مدیریت دا ده چې سیستم جوړ کړي، د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او بلاخره حکومت داری خشی نو د والی وظیفه دا ده چې د ولس سره اړیکې ولري د حکومت داری خواله لپاره او د سیستم جوړول لپاره نو زه فکر کوم چې دلته د والی د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور باندې وخت سم نه دی کنه پرې راځي
ډیر زیاته مننه میاخیل صاحب درنو اوریدونکو د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي رادیو حقیقت صدې پروګرام سره خبرې کولې له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې تر بیا د الله پامان
پارا دما شمانو